آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کې و چې پر بیلابلو ټولنیزو ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان یم، د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پیش کوم چې زموږ د افغانانو بې اندازې ویزې کینسل کیږي په هر میاشت کې کم از کم 30 لکه ویزې کینسل کیږي. په هر ویزې باندې 1000 روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي، چې دا د دې باندې غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقاماتو پورې ورسېږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان ودې ته مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان ته ځان ورسوي. نو هغه یا وزل کېږي یا ټپیان کېږي یا د پاکستان د حکومت پوځیانو لخوا نیول کېږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي، نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي رادیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تېر کړی وو، 30 کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن ورته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر د ای او یم والا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسي محترمو څخه دا خاص کوو چې موږ هغه تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو ژمې دي، کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدي پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دي، په ډېر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي، زموږ ژغ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولی دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولی دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو. دلته د تور کوتل سره پراته یو ډېر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دي پراخ مرسته وکړي. موږ په ډېر بد ژمي کې دلته راغلي یو. پاکستان ډېر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته السلام علیکم. کله کو چې د ازمر ژغ د مشرانو تر غوژو پرې ورسوي. زمرج د زنداور چې ظاهر شاهی درې سو شپېته کاری زو دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی. دا غ زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې. مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چې علاوه وو یو انچوبه 15 پاوه اوبه 2 سوه متره برمه غواړي. د خوراک په اوبو پورې ګرده او ګاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، یو واله و یو بند راته سم کړي. دا واله خو داود خان د وخته منظور و، تر اوسه پورې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وي منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي. موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شی نشته. نو زموږ هیله ده چې دا زموږ راختر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوژو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علی پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه د پیغام ورته پیژدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت اسفه نه چې سشکل کال بیا هم د نور کلو په شان وچ شکاري، نو زموږ ډیری هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکو دوبې کې. نو هیله مو د همدغو هیوادوال څخه هم دا ده چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډیری هیوادوال ورونه د خپل شمسیانی چالانی پرېږدي، ساري چالانی کې تر مزګره پوری اوبه همداسې بر نه کروانې وي. نو که چیرې یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مونږ ټول اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اورېدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو، بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار دا سیده د سکندو کپر د روجان مرته چې کوم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالي جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه. نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره دا غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دی دغه سي تر ګرمسیر ولسوالۍ راورسي. د ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سي تر دیشو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلي خانشین دی دیشو د ګرمسیر دی دا د ولایت سره دا درې ولسوالۍ نشلي. نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره دا غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو. موږ ته چې مریض را پیر شي تر ولایت پورې نو سره سوالي. نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپې زه عبدالنجا پوانم د هلمند ولایت نام. زموږ په سیمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول په سیمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځه څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ حکومت څه دا غوښتنه ده؟ اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي. د حکومت هم دا غوښتنه ده، بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاور په سیمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانستان یا د اقتصادات یا د کومې بلې مخابراتي شبکې انتنونه دلته راوړي چې کار وکړي. ځکه چې موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخ په خاطر له دې چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بله ستونزه وي نو موږ نشو کولی چې تر خپل نور ملګرو پورې هغه معلومات ورسره شریک کړو. یا هغه کوم وسایل چې موږ ضرورت وي، یا کوم موټر ته، یا کوم بله ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپای کورې چې موږ به هلته ورځو او خپله ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریکوو چې زموږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلامیار یم د هلمند ولایت څخه. تاسو ته دغه پیغام پریږدم، خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسؤولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغانۍ وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسؤولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج یې خلک هڅولي دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالدارې په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ نه زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په ارچي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډېر ګران دی. نو زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږي چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي. شواق ولرئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہیلہ چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینا. اوس مهال په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لکبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کی فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته پاسل سلام. لازما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وې تاریخ باندې د تاریخ کې باندې نو خدغه جاپان کې باندې په ور لګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کو چاکبرې د کارخانې دی پودر دی معاملې د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړي د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري وروره غ دوه مان تو خم غنوم د پښک پاش په دغه خولاکه غولاد له چلو کې. نو دې جدا سو کې دغه که بنجزونه جو بدا غجم پرو لگی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ورور ک خانی هم بد کی کچاک بر عمر ک او نو را مول سره جو ورور مرست جو کی دا مرست جرا سره کی کنه دا شش کال ورور ګر دا مول ست افغانستان د ور ستړي دی اولاد په وګولا ډوډې په سیاریان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سړي مسی ازادي رادیو کارکونکو شش جوړه په خیر نور درې غو کشیر کنه خوړل بشي لاری بندی دی ورور د اسلامی امارت د خاص اسمر غوښتنه ده چې دا لاری را خلاص کړي. ډېر له سخت ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در رسوي یو، ډېر خاک په سر رسوي یو. ورور یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره. نو زموږ کتی دا تدبیې خبرې دغه کې ډېره مننه به یو ورور جانه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د زاجی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څه خوایم. نو هیله ده چې ما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټول کې د سکرې باندې رجستر ریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي پر لیکي تذکره راجستر شي. لیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه اکه سه تبدیل کړه زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه او که په دې ادارو کې دا اوس سره کم کار دی زر افغانۍ بانک ته تحویل کړه دوه سوه ټاپه کړه او که دا وکړه سل رقمه مشکلاتونه دي. نو دا هیله د چونو کې اسانتیا پښک وسی شدې. نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
علي السلام علیکم ورحمۃ اللہ سلامونه تاسو ته ټول رسېږي څنګه وخت په خیر همزه لغمانه ملغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر مې کې تقریبا دوه میاشتې کېږي نظر اخیستی وای دا پنځه کاله وای څو کالې تر وکړې پرتن د پاره څه معلومات نه ماته دې په داسې نه راځنګ وای څه پیرو وای اتیا نه شپږ سوه اتیا یعنې څه پیرو وو اته څه پیرو دوه نه شپږ وو اته بس سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي تر اوسه یې معلومات نشته که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي صفر اتاویا دوویش واویا وویش او بل شمیره ده صفر واویا یواویا نهویش وسو یو نوی
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت او شیبه هم خیر نور الله هجران مال کابل زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي زمونږ د واټسپ شماره ده البته زما د واټسپ شماره ده چې څلوېښت ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصالات شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادۍ رادیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې م او بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دی را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی ان ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف د بلخ ښار نه ندرکه شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار
گران اورورا سرتاج ننگرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خپرو، خو بهتره به دا وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دي په دغه لمبر زنګ ووهي 0-2-2-1-0. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-2-2-1-0. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی 3-4 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-0. بله شمېره وایم 0-2-6-18-1-40. وسلام په احترام.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مسې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دري ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-3-4-9-9. او دویم افغان بسم شمېره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمېرې دي، دواړې زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلې پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6-6 پروګرام د خدای په امان.
لام لام پری لام لام پری لام لام اتل سے
یلیلو پما بختی نورد ما خام پریما خام پریما خام تات زلفی پکتی مخبان دلام لام پریلام لام پریلام لام یلیلو پما بختی نورد ما خام پریما خام پریما خام لیلو 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 بخیر شپوئے دینا کم نائی گتے بخیر شپوئے دینا کم نائی گتے بخیر شپوئے دینا کم نائی گتے بخیر شپوئے دینا کم دن کاب لاندی پر تکڑ کر سلام سے سلام سے سلام یہ لے لو پما بتی نورت ماتام کرے ماتام سے ماتام لے لو لے لو Hello, 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 hello.
آزادی میلمه.
د ازادي رادیو د ازادي میلمه قدر منوریدونکو ستړي مشي، هیله ده چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. د ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبریال میلمه دی. زموږ دا میلمه د ټولنیوز پوښنۍ خبریال عبدالله حمیم دی. عبدالله حمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه دغې ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغې موده کې حمیم د کومو مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپوښتو. حمیم صاحب، ډېره مننه کور دې ودان چې وخت دې راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبدالله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډېره مننه فریدې، سلامات اوسه، ژوندۍ اوسه. زه په اصل کې د اروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، امالته لوی شوی یم، امالته مې ښوونځی لوستی ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دې یادیږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه د هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پره کم نه و. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما د زوی مې مور پلار نه وه، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی مې همالته وو. نو ما هغه سره همزولي وو، همېشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي، زموږ د کوڅې پای کې یو کس وو، هغې سپی درلودې. نو کله کله به بس د دې سپي سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش پسې منډه کوله، ځغستله به موږ بې سیره وو دا سپي. نو همدغه مې د هغه وخت د خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه راته وایا، ښوونځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و؟ او کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
زه فکر کوم چې زه ښه وم درسونو کې، تر دې اتم صنف نام صنف پورې زه ښه وم، وروسته بیا فکر کوم تنبل شوم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد ته تللم، ما دیني درس مې وویله، او بیا د دې تر څنګ په طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم وه. خو بیا هم د ناس پروار حادي په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه وه چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامه زار تقسیم منفي ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندۍ لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې تر دا نهم لسم سمبرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون وو.
حمیب صاحب، قدم راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی، زده کړې په مسافرۍ کې دی کولې، ولې په لوړو صنفونو کې دی تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې و چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم. که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت را سره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاګردان سته هغوی د هر کم محیطو د هر کم میتود سره هغوی عیار کېږي، هغوی بلد کېږي. اما زه چې کله نهم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و. زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام را ته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم مو ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تېره شوه؟ په دې را ته وایست
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغه سولم هغه وخت کې 2010 کال و، او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و، د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و، موږ یې نه پرېښولو او زه کشرم وم. ما د تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې، 256 نمرې ما وړې وې، او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبیاتو ته کامیاب سوی وم، که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی، خو زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب سوی وم. نو زه ډېر خوشحاله وم پلار مې زنګ ووهي هغې په سپین بولتک کې اوسېدله چې پلاره زه پوهنتون ته کامیاب سوم، اوس باید زه څنګه وکړم؟ زه او بیا جالب دا و چې زموږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هېڅوک هغه ولایت ته څوک نه و کامیاب سوي چې څوک د هغه سره تللي وایي، یو ځای هلته وایي اسرائیل ډاټا وایي. بیا مې پلار ته وویل چې نه دا خو ډېر لرې ولایت دی، بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پوهنتون ته ولاړ نړم، او چون پلار مې ضعیف و او هغه هم سپینږری و، د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم، او همداسې کرا کرام د مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پوهنتون پیل کړم.
حمیم صاحب، تاسې په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی، او کار مو د افغانستان د جنوبي زونه کولو چې په هغه تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه وه، او تاسې په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول، د دغه کار په اړه راته ووایه او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټولو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و، او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیو له مهمو ارمانونو څخه همدا ارمان به و چې کاش زه همالته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ شم زه کار وکړم. ما په هلمند کې مې کار کوي، هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمه ایز ټلویزیون و، ما همالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته، کابل کې زما څخه مخکې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي رحیمي په نوم باندې و، هغه کس هلته استعفا ورکړې او ویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځمه، هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی، ته دلته کار کوې؟ چې زه ورته وایم ما وایي هو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډېر کشر معلومېدلم، بیا وایي زه صحیح ده، خو زه هلته کوم چا ته معرفي کړلم، بیا هغې راته وویل چې موږ څنګه درته و. زه بېرته راغلم هلمند ته، په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و، هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و، هغه بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و، هغه یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې، نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کې وم، کله چې خبرونې څخه ووتلم لس بجې وې، ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې، هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې، ما و. بیا وایي چې کندهار ته راسته د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړه، همداسې کابل ته راسته. بس همداسې زه ولاړم، خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و، مدیر سوی و، نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سر لیدنه او کسام زما ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راپورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو سم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا را چې دل نه دل و ما ته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زه رالم یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار هلمند کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو. بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ.
هلته د کار په اړه ته وایاست ټول وخت هلته جنګ وه په دې شلو کلونو کې او تاسو هماغې ځینې رپورټونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن و او کله دې داسې تجربه کړې ده چې فکر دې کوو چې ولا بس که د دې راپور پسې لاړ شم مرم بېرته ژوندی نه راګرځم.
هلته هر لحظه مرګ و ځکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې یوازې په جنګ باندې و که هلمند کې و هلته دوامداره جنګ و که اروزګان و جنګ و که زابل و که کندهار و اکثر ولسوالۍ کې به جنګ و. نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنګ باندې و. داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیښې راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جار سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي ادا کړل زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووایي. نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره یو څوک زما فامیل ته زنګ ووایي چې خبرې کړي چې دا هلک یا مړ دی یا ژوندی دی.
او کله چې ژوندی راوتله دې پیښونه بېرته راتلې خپل دفتر ته خپل کارځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده؟ ځینې کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځلې چې مرګ په سترګو ویني او بېرته ژوندی راګرځي نو هر ځلې چانس نه وي چې بل ځلې ته ژوندی راوګرځي. بیا دې ولې تصمیم نیو چې ادامه ورکړي ادامه ورکړي؟
فریدی اصلاً دا یو جنون و کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته به تللم چې هلته به ډېر کم خبرې الان تلل. یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وه چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناکه ساحو ته تلو. که څه هم نور مشران خبرې الان به و هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه خو ډېر کسان نه تلله داسې ساحو ته. بیا چې به ما زما راپور به نشرېدي په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرېدي او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به د هغه فیډبیک لیدي. نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بله ورځ زه باید بیا ولاړ سم او زه باید دغسې خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دې ولایت د خلکو لپاره مال یو ښه چانس دی زه باید دا مس نه کړم چې په هره طریقه یې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دې ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک ورباندې خبر کړم نړۍ ورباندې خبر کړم.
همیم صاحب قدم راته وایي په دې وروستیو کې څومره چې موږ دغه درې ولایتونو وګړو سره خبرې کړي اوسېدونکو سره خبرې کړي دي دوی ډېر زیات اونده مشکلات لري لکه په دې وروستیو کې د پاکو اوبو کموالی ژور څاګانو ته د خلکو غورځېدل. تاسې چې کله هغې نه رپورټینګ کولو د جنګ نه علاوه هلته د دغې ولایتونو اوسېدونکو ستونزې څه وې؟
فرید هلته ډېر مسایل و ډېر مشکلات و حتی داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسایل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د هغه خلکو سره کومک وکړم. نو هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي و اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي. مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه. غټه بدبختی هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدر سره وای چې هغه کشت کوي کاچاکی کوي روزنه او پالنه د مواد مخدر کول د تاریخو د کوله همدا د لوی بدبختی وي. ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دې څخه به یو بیلچا ور سره و دی به په کاروانده کې به کار کوي. د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه به په ملیونونو افغانۍ ارزښت ترلو دی. اما د دې په سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به هلته بزګرو کار به کوي. داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس څه بدبختي ده. دا بیچاره بزګر چې په داسې یو ناپاک کرونده کې کار کوي او هغه بیچاره په دې نه پوهېږي چې دی د زحمت باسي د میلیونونو خلکو ژوند تباه کېږي د ده د زحمت په نتیجه کې. ځکه هغه به تاریخ کرل، هغه څخه به یوروینو بوډر او کریسټال جوړېدل. اما د هغه به د مجبوریت څخه یا به هغه داسې یو رواج و په دې کلي کې په دې وطن کې چې هغه باید دغسې یو کار وکړي، همدغه بزګري وکړي. نو داسې دغه مشکلات و دغه ستونزې وې او سخت بیوسی به ما ځان به بیوسه ګڼي چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغییر نه کوي. خو متاسفانه هغه وخت هم که جمهوري نظام و دې مسایلو ته هېڅ توجه ونه کړله، اوس وخت کې هم د هغه ولایاتو خلکو د خلکو ژوند سم نه دی. بیچارهګان اوس هم محروم پاتې دي له هر څه څخه.
سمیب صاحب قدم راته وایي په دغې تېرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنګ و، تر ټولو ډېر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و. د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه، د دوی دغه مقاومت په څه کې و؟ دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا دا چې د امریکایانو په وړاندې دوی جنګېدل، دغه مقاومت دوی له کومه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړې ده، ښځې څومره کونډې دي؟
ځکه درته وایم چې هلته ولسوالیانو کې په خاصه توګه د هلمند سنګین ولسوالي، موسی کلا ولسوالي، زمینداور، باغران ولسوالي چې هلته د حکومت په شلو کلونو کې یوازې د حکومت دوه کاله اول لومړني کلونه د حکومت په لاس کې و. باغران ولسوالي نور ټول هلته هېڅ حکومت ونه توانېدي چې هلته ملکي حکومتولي رامنځته کړي، هلته د دوی تر تسلط لاندې اوسي هغه سیمه یا هغه خلک. نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر هغه اصلي کارخانې کارځای تولید هر څه په دې ولسوالۍ کې کیږي. دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې همدغه مسایل باید همدا جنګ همداسې وساتل سي، دا کاروبار باید همداسې وساتل سي او دا خلک باید همداسې د هر څه څخه لرې وساتل سي. مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم. که څه هم د ټولو خلکو نه، خو په لوی لاس باندې اکثر همداسې یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاري سوي وه. هلته په داسې کور هلته نه و چې هلته یو ښځه کونډه نه وي، هلته یو ماشوم یتیم به نه و او هلته به یو مور او پلار بې اولاده سوي نه وه. ټول یوازې دا نه چې هغوی به طالبانو د حکومت په ضد باندې بجنګېدل، نه، د هماغه ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغوی به په حکومت کې هم وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به و، د اکا زوی به په طالبانو کې و، بل د اکا زوی به په حکومت کې و او دواړو به مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکړئ. تاسو هغه مهال چیرته وئ او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بلاخره دغه تخلیه چې د افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې ښار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودي. خو ښار کې د ښار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د ښار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې. یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه ښار کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم. خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیر شل کلونو هرڅه له منځه تلله یا مثلا تخیرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې و. ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی و، کابل ته مې راوستلی و. او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازدیګر نه داخلېدله، هماغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه. خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي. بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق و مریم موږ وویل چې ولاړو. سوال دا یو تاریخي شیبه ده او دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کېږي او د تاریخ یو پاڼه اوړي. دا که د خلکو خوښه وي که نه یې خوښه، ما دا باید ثبت شي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته. خو هغه یوازې الجزیرې هغه نشر کړله چې هغې طالبان ارګ ته داخلېږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي. اما سار وضعیت کابل کې عادي و. زه سار همداسې دفتر ته راغلم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه. زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو. اکثره دوستان تللي وو میدان هوایي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه. د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله. همداسې بیا وروسته وروسته یو یو بیا هغې کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلیه کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړ، همالته وم.
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، علت څه و چې تاسې پاتې شوئ که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم. خو چانس و خلکو ته، خلک وتله. هغې نن چا مشکل درلودې هر کم چې و، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق و مریم تر ډېر وخته پورې موږ همالته پاتې وو. بیا و مریم ولاړ همالته. د پخوانیو کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو ټولو نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې یو جنګي ځونه مو چې هلته تل جګړې وې راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلی وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستې، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالې د دغې مودې نه؟
زما ذهن ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله. د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایی شهید شو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د آریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و. او زه به سخت ډارېدلی وم، یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و. چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه. او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې. اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې. یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول. ته هغه ژوند له لاسه ورکړي، د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخته معمیږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام راته ځواب کړی، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړي؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک ووي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چې ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی یو رپورټینګ نشي کولای، رپورټ نشي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغ سوی، هغه به ډېر ښایسته رپورټینګ کوي پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو زه د یو هنر په سترګه ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدان میدان خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زه بل کار وکولای سم.
ډېر زیات مننه. کور دې ودان حمیم صاحب، چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے بامپ سو دے سوداگر سوداگر گسپ سو دے کامپ سو دے سوداگر سوداگر سو دے سوداگر ملک پگڑے پسو روپ خرسی گی جمعت امام پسو دے سوداگر گسپ سو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر جنت دمستورو بہواس کے دمست انجام پسو دے سوداگر دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر
لاہور کے دلاہور لیلام پسودے سوداگر انگریزی وسکی شراب بوتل پسودے